دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه درته وړاندې کوو. پاکستان وای طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار وای د ځنو موضوعاتو لکه بل د اسلام آباد او واشنگتن اړیکی ساړه شوې دي، او له سعودي عرب سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته سګ کال ایرانی وګړي حج ته نشي تللی. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوی چې روانه میاشت پنځمه څلور اړخیزه غونډه وشي چې پکې به د خبرو مخې ته پر خنډونو بحث کیږي.
دی وایي ټاکل شوی چې روانه میاشت د څلور اړخیز هیوادونو پنځمه غونډه وشي، او دې سره سره زموږ کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وسلو لپاره روان وي. په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کیږي چې څه وشو، څه مشکلات او خنډونه دي، د سره وجې خبرې اترې ونه شوې.
ذکریا زیاته کړه چې دا د پاکستان، افغانستان او چین او امریکا ټولو ذمواري ده چې د روغې بهیر بیا پیلولو هڅې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي. تیر مازیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې ویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنګي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د رعایت نه ورکولو پرېکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. د ویل د دې لامل ښایي دا وي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد په کلکه رد کړي. عزیز وویل دوی د ډاکټر شکیل افریدی په خوشی کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسلې غوښتنې هم رد کړې دي. سرتاج عزیز ویل امریکایي چارواکي، کانګرس، د هغه هیواد څېړنیزې ادارې او رسنۍ پاکستان د حقانی وسلوالې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د زیاته کړه چې پر دې ټولو ستونزو سربیره حکومت هڅو ته دوام ورکړی چې اف شپاړس الوتکې ترلاسه کړي. د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي ول چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د اف شپاړس جنګي الوتکو په اخیستو کې رعایت نه ورکوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګ مشران وایي نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیره شپه په یو غونډه کې د مې دولسمه د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګ مرستیال مشر سکندر خان یوسفزي مشال راډیو ته وویل په بې انصافۍ هیوادونه نشي چلیدی، نو ځکه د پښتنو وژونکي باید ونیول شي.
په انصافی باندې ریاستونه قطعا نشي چلیدی. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابي ځان منی، په سندي او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نسی کفر کردار ته رسي. د دولس مئی د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض ده، د دې ملک عدلیه مقروض ده.
د 2000 زیږیز کال د می پر 12مه د پاکستان پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودري په ملاتړ په کراچۍ کې ګڼ کسان ورغونډ شوي ول چې د تاوتریخوالي پیښې پیل شو چې پکې وسلوالو شاوخوا 50 پښتانه وژلي ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د 50 مشکوکو وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړې ده. د پوځ اماډیکو دفتر ایس پی آر تیر ماښام په خپور شوي بیان کې ویلي دي کسانو ته پوځي عدالتونو تیر کال په کراچۍ کې پر سفورا چوک د اسماعیلیانو پر بس د حملې او د ټولنیزو چارو فعالې سبینې محمود وژنې په تورونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. تیر کال په مې کې د شیاګانو اسماعیلیا فرقې پر بس په وسلوال برید له څلوېښتو زیات کسان وژل شوي ول. بیان وایي د دې کسانو نومونه طاهر حسین منحاز، سعد عزیز، اسدالرحمن، حافظ ناصر او محمد اظهر اشرت دي. آی اس پی آر دعوه کړې چې دا ټول کسان د القاعدې وسلوالې ډلې غړي ول. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار تېره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته وویل دوی د تورخم وره بندېدل غندي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې هره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماتیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازي فریدون مومند د مسالې نه هواریدو په صورت کې د تاوتریخوالي خبرداري ورکړ. هلته د ننګرهار والی وایي له کابله یو پلاوی د تورخم پولې تړلو موضوع څېړلو ته ورغلی دی. د افغانستان په ګډون یو شمیر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. تېره ورځ په لندن کې د اداري فساد ضد تر سرمشریزي وروسته لسګونه هیوادونو ژمنه وکړه چې په درغلۍ او رشوت کې به اساسي او د پام وړ کموالی راولي. د هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویل ژمنه کوي چې هر ځای درغلي ویني هغه به ښکاره کوي او هغه کسان چې درغلي کوي یا ورته اسانتیاوې برابروي او یا پکې ککړ وي هغوی ته به سزاګانې ورکوي. بلې خواته افغانستان، برطانیا او نایجیریا ژمنه وکړه چې د هیوادونو د شرکتونو اصلي مالکانو اسناد به په ډاګه کوي چې په نړۍ کې د درغلۍ پیسو مینځلو عمل ګران کړي. ایران سکل حج تخپل وګړي ناستوي. تیر ماخام د ایران کلتور وزیر علي جنتی وویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نشول. تیر کال د حج مراسمو پر مهال د ټیل ماټیل په پیښه کې له 450 څخه زیات ایرانیان وژل شوي ول. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا د جنتی لخلی ویلي دا موضوع سعودیانو سبوتاش کړی ده. دوی ویل هغوی یې د ویزو امنیت او ایرانیو حاجیانو ترانسپورټ په اړه وړاندیزونه ونه منل. تر دې وروسته د سعودي عرب حج چارو وزیر محمد بنتین وویل ایرانیانو پر داسې غوښتنو ټینګار کاوه چې د منلو وړ نه وي. په وروستیو میاشتو بالخصوص په جنورۍ کې د سعودي عرب او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شو. د خبرونو پای. تاسو مشال رادیو ته وګیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 521 کیلو هرتز اوري. پاکستان وایي په راتلونکو څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان سولې بهیر مخې ته پر خنډونو خبرې وکړي.
کیمپ ایڈیمنٹ سے کیا دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک بات چیت نہیں ہو پا رہی ہے تو اس کا جائزہ لیا جائے گا.
د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار وای په وروستیو کې د اسلام آباد او واشنگتن تعلقات ساړه شوي دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر پاکستانی حکومت غږ کړی چې نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو کورنیو ته د انصاف ورکړي. د افغان پارلمان غړو له حکومت غوښتنه کړې چې د تورخم پولې خلاصولو هڅې دي وکړي. په خوست کې د ښوونکو لپاره د ښارګوټي د جوړولو پرانیسته شوي.
اول قدمه کې شهدا دي، په دویم قدمه کې خیان دي، په دریم قدمه کې هغه استادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړل.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مو په باجوړ کې د یتیمو ماشومانو زده کړو یو مرکز حال درته راوړي.
دا سبق وي د خیر سره او سبق پورا کینو سبا چې سار شنو بیا ولا خامخا واده کوو د خیر
سره. له مشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د روغې بهیر بیا پیلولو په لړ کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی او ټاکل شوی چې روانه میاشت د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي 15مه څلور اړخیزه غونډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند نفیس سکریا تیر مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په غونډه کې به څلور واړه هیوادونه د دې جاج اخلي چې د روغې بهیر بیا پیلولو مخې ته څه ډول خنډونه دي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په ورځ هفتهوار خبري غونډې ته د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وویل چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. سلور وړو ملکونه خپل کوششونه کوي. دوی چې افغان طالبانو سره مذاکرات کول د سلور وړو ملکونو مشترکه ذمہواری ده. دیوای ټاکر شوی چې روانه میاشت د سلور اړخیز هیوادونو 15 غونډه وشي او د سره سره زمون کوششونه به طالبان د مذاکراتو میز سره وصوله پر روان وي او کدا مخ کې کیږي نو او بشي. خو سلور وړو ملکونه به د 15 غونډه کوي. په دې غونډه کې به د خبرې چې اخسي کیږي چې څو شو څه مشکلات او خندونه دي. د سره وجه خبره اترې ونه شوي نو د دې جاج به اخسي کیږي
او اسکا جایزه لیا جایګا.
یاد دي چې د اپریل په اوړمبه هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین سلور اړخیز 15 غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوی و. خو د طالبان د انکار نه پس غونډه د ځنډ ښکار شوی و. د افغان امورو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف زیوای سلور اړخیز 15 غونډه نخکاری چې مذاکرات لپاره د نوې سرنه کوشش کیږي.
ما په شل باندې د غواړي چې د هلي ځلې روان وي. طالبانو باندې هم سره رابطه وي او پاکستان او چینیانو نور هغې طالبانو ته ووایي او افغانستان حکومت چې دی هغې هم په دې اخر کې ډېر غصه کې هغه به چې موږ نور په پاکستان نه لاري خبرې نه کوو چې افغانستان حکومت هم دې رضا کی طالبان هم رضا کی او دا خبرې پیل شي نو دا د دې کوشش مخکې مو او اوس هم دی او پاینده کې به هم وي خو هغه امکانات چې دي هغه خو فعلاً چې دي یا مخکې هم داسې څه واضحه یا داسې ښه امکانات نه وو نو اوس په کتې شي چې دی اوس دا ځل څومره پرمختګ کولی شي خو دا یو ډېر مشکل کار دی.
افغان حکومت او افغان طالبان د خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکې او د چین په کابل کې د څلورمې غونډې په موقع دا خبره مخې ته راغلې وه چې د مارچ په وړومبۍ اونۍ کې به په اسلام آباد کې افغان حکومت او طالبان ترمنځ وړومبۍ غونډه کیږي، خو د طالبان د انکار نه پس تر اوسه پورې دا غونډه لا نه ده شوې.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې اونیس پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم یو لسو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په اته منټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجره
په سلور نیمه بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي، یعنی تعلقات یې ساړه شوې دي. د مشال رادیو خبریال رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه د معلومات را کوي. رابعه، کراته دا وایي چې څه وشو چې تعلقات ساړه شوې دي او سرتاج عزیز دا خبره چرته کړې؟
پامیر تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینیټ غونډې ته ویلي دي چې په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن تعلقات چې دي هغه کې لږ کړکیچ راغلی دی، هغه ساړه شوي دي. د دا اوویل سینیټ ته چې په پاکستان د اته ایف سکسټین یا شپاړس اته ایف سکسټین جنګي الوتکې خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا دریات نه ورکولو پریکړه د اړیکو سوړوالی ښایي. سینیټ ته دوی وویل چې د دې وجه دا ښایي چې امریکا د پاکستان اټومي پروګرام په اړه اندېښنې وښودي چې اسلام آباد په کلکه دارت کړي دي. د دې نه علاوه د ډاکټر شکیل افریدي په حق له هم خبره وکړه چې د ډاکټر شکیل افریدي خوشي کولو په اړه د امریکا او بالخصوص د کانګرس مسلسل غوښتنې هم پاکستان رد کړي دي. سینیټ د خپلې وینا کې سرتاج عزیز دا هم ویل چې امریکایي چارواکي کانګرس او د امریکې کم څیړنیزې ادارې دي او رسنۍ پاکستان د حقاني وسله والې شبکې په ملاتړ تورنوي، خو په دې لړ کې هیڅ کره ثبوت نه ورکوي. د دې نه علاوه سرتاج عزیز سینیټ ته دا هم وویل چې دیرشم مینه دریم جون پورې په واشنگټن کې د دفاعي مشاورتي غونډې په موقع به پاکستان دا معامله وچتوي. د دا هم ویلي چې هند لوبي به په امریکا کې دا کوشش کوي چې دا الوتکې پاکستان باندې خرڅې نه کړی شي، خو د دې سره وویل چې پاکستان به خپل ټول کوششونه په کار راولي او خپلې هڅو ته به دوام ورکوي. پامیر د روانې میاشت په پیل کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د کانګرس مخالفت له کبله پاکستان ته د ایف سکسټین شپاړس چټ الوتکو په خستو کې رعایت به نه ورکوي. دا اته ایف سکسټین جنګي الوتکو نرخ شاخوا اویا کروڑ ډالر دی چې په کې درې څلوېښت کروڑ ډالر امریکې لخوا به ورکول وو او نور اوویش کروڑ ډالر به پاکستان له خپله ورکول وو.
خا او هغه رعایت چې دغه په دغه کانګرس له ورکولو انکار وکړ، راوی ستاسو په مرای کې هم لږه مسله راغله. به هر تقدیر بیا ډیره زیاته مننه او چې بیا معلومات هم په کار وي در سره رابطه کوم.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څنګه مشران وایي تر هغه به په آرام نه کینی چې د 2000 زیږیز کال د مې پر 12مه په کراچۍ کې د وژل شوی او پښتنو وژونکي نوی نیول شوی. د مشرانو تیر شپه د می 12مه د تورې ورځې په نوم یاد کړه. تر غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران وویل 9 کاله مخکې د وژل شوی شاوخوا 500 کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکول له هغوی سره نه، بلکې له ریاست سره ظلم دی. محمد عمران معلومات راکوي.
نوالو ویل چې دولسم مې د کراچۍ د پښتنو لپاره یو تور ورځ ده. په لابد مرغله هم د دې ورځې مجرمان نه دي په ګوته کړی شوي. د غونډې وروستو مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان خان وویل چې د دولسم مې د وژل شو کسانو قاتلان نه معلومېدل د افسوس خبره ده، خو د دې پر شا څه مصلحتونه دي.
تر هغه وخت پورې پارام نه کینو چې تر څو پورې د دولس مې د شهیدانو قاتلان نیول شوي نه سوپر چې دې خبر دا ستاسو سوال دې کې سیاسي مسلیتونه د خلکو سیاسي مسلیتونه د پی ڈی ایم د ډیکلریشن چې په هغه واضح ایم پی ایم دهشتګر تنظیم د سرویس کې زم تعلق نه ده. خلک را لدل تور تر په حکومت کې شامل حکمرانه کې اور سره شامل او په ډیر کم قیمت شامل دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څنګه سینیئر نائب صدر سکندر خان یوسفزی وای چې د 12 مې د شهیدانو او خپل خپلوانو ته انصاف نه ورکول د هغوی سره نه بلکې د ریاست سره ظلم دی.
دا پدې ریاست ظلم دی. پدې چلونو ریاستونه نه چلیږي. په انصافی باندې ریاستونه قطعا نشي چلے دی. دا ریاست کو په پښتون ځان منی، په پنجابی ځان منی، په سندی او په بلوچ ځان منی، نو دا مجرمان به خامخا نسی کفر کردار ته رسی. د دولس مې د شهیدانو د دې ملک پارلیمنت مقروض دی، د دې ملک عدلیه مقروض ده، د دې ملک څوک سنیټر دی، قومي اسمبلی ممبر دی، صوبایي دا مقروض دي.
پر دې مقابله بلی پوسټر هم لګیدلې وي چې په دولسم مې متاثر خلکو ته د انصاف ورکولو. په کراچۍ ښار کې د نادراو پاسپورت دفترونو لخوا د پښتنو سره د ناروا سلوک د غندنې او په خار کې د پښتنو آبادیو ځانله انتخابي حلقو د غوښتنې لیکونه شوي وو. نهه کاله وړاندې په 12 مئی د هغه وخت پوځي حکمران پرویز مشرف لخوا د سوکینل ریکړی شوی چیف جسټس افتخار چودھری د هر کلی لپاره د بیلابیلو سیاسي ګوندونو وکیلانو مدني ټولنې د غړو په شمول ګڼ شمیر خلک روانو چې په لاره کې په ناسرګند کسانو ډزې وکړي او لږ تر لږه 50 کسان پکې وژلې شول. خو لا تر دې دمه د دغه پیښې ذمہوار نه دی په ګوته کړی شوی. محمد عمران، مشال ریڈیو
کراچی. دا مشال ریڈیو دا په میڈیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریڈیو ته وګیاست او زموږ غږ په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې په سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو دی د پاکستان سره د تورخم پولې تړلو مسله هواره کړي. تېره ورځ د مشرانو او ولسي جرګې استازو په ننګرهار کې مشال راډیو ته ویل دوی نه غواړي چې د تورخم پولې تړلو مسله تاوتریخوالي ته لاړه شي. د ننګرهار والی وایي د موضوع څېړلو لپاره له کابله یو پلاوی جلال آباد ته ورغلی. د تورخم ور د سې شنبې یا نهې پر مازیګر تر هغې وروسته وتړل شو چې پاکستاني او ملیشه ځواکونو غوښتل پر پوله خاردار تار ولګوي، خو افغان سرحدي پولیسو له دې کاره وګرځول. ماز محمد عابد معلومات راکوي.
د تیرې سې شنبې ورځې را په دېخوا پاکستاني ملیشو د تورخم پوله د خلکو پر مخ تړلې چې له امله یې د پولې دواړو غاړو ته پراته ولسونه له سختو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ مشر فضل هادي مسلمیار په افغان دولت غږ کوي چې دغه ستونزه د ډیپلوماټیکو لارو حل کړي.
د تورخم دروازه یا په ډیورنګ باندې اره دروازه چې هغه موږ ته د منلو وړ نه ده. بیا د دې تړل د افغانانو په وړاندې غندو. په حکومت غږ ده چې دغه معامله د ډیپلوماټیکو او سیاسي خبرو اترو له مخې نه حل کړي تر څو هم د ولسو ستونزې حل شي او موږ ته یوه تاریخي بدنامي پاتې نه شي. د دوم قدم کې که چیرته دا موضوع نه حل کېږي زموږ دریځ بیا هم واضح ده چې خپلو ځواکونو سره به وګه پوګه د خپل خاور نه دفاع په خاطر وجنګیږو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون خان مومند وایي حکومت ته پکار دي چې دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کړي.
افغانان به د دې ټولو فشارونو سره سره بیا هم د پاکستان دغه سي غوښتنو ته منلو ته تیار نشي. افغانان که هر څومره فشارونو سره مخ شي بیا هم مقاومت کولای شي، ځکه د لویو طاقتونو په مقابل کې چې ورکړ شوی ده نو د پاکستان په مقابل کې به هم کیږي. خو موږ بیا هم کوشش داده چې او د مرکزی حکومت نه غوښتنم داده چې موږ د یوې بلې جګړې سره مخامخ نشو.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي د همدې ستونزې د حل لپاره لکه بل نه تازه یو پلاوی ننګرهار ته را رسیدلی دی.
د ډیورنډ د فرضي کرخې موضوع نسبت د نورو موضوعاتو نه ځانګړي خصوصیتونه لري. دا منل شوی سرحد نه دی، نو ځکه دلته چې هر اقدام کیږي دا د دواړو ملکونو په یوه مشوره باندې باید وي. او غوښتل هغې یو سیمې خاردار هغه ځای کې ولري او خپل ترتیبات ونیسي. زمونږ سرحدي قواې په جریان کې نه وي، نو ځکه ممانعت وشو. یو هیئت اوس د کابل نه راغی چې هغې دا موضوع د نږدې نه ګوري تر څو یو حل لاره ته پیدا کړو.
د ولسي جرګې استازی فریدون خان مومند وایي چې په ګوشته او لالپورې ولسوالۍ کې چې سرحد ته نږدې کوم کلي پراته دي، په تیرو څو میاشتو کې د توپچي انداختونو له امله خلکو پریښي دي چې اوس پکې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي دي. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزیا وایي چې دوی ته داسې کوم اطلاع نه ده راغلي چې ګوندې پریښودل شوو کلو کې د دولت مخالفینو مرکزونه جوړ کړي وي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړي. محمد انور خان شیرانی تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل دوی غواړي چې هر ورځ 400 کورنۍ ستنې کړي. عمر دراز وزیر له شیرانی سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د کډوالو خپلو کلیو ته د ستنولو بهیر په اړه به په څه ډول ګړندی کوي.
پکړو پاپسې کې اوس تیزی راغلی ده. مخته عمر په یو ورځ کې تقریبا 200 شل کډی لګلې. د موږ کم دا اوس سټیج 3 شروع کړی دی. په دې کې اول موږ 250 کډی لګلې، دا کم لنډ سید آباد کلی دی. او اوس موږ ته دغه هدایت راغلی دي چې دا کډی تاسو تیزی کوي. 300 پورې موږ فیملیان رسولې دي په یو ورځ کې. امید لرو چې دا به تر 400 پورې ډېر ضرب ورسېږي.
محمد خیل بویا تحصیل دی یا مخکې د تحصیل تحصیل دی، دا شروع کړی دي. دینه پس اوریدونکي دي یا والدې هغه ته تاسو خدلې شي چې نږدې ورځو کې نور کم سیمو خلک به واپس ځي.
په دې کې زمونږ اول فیز 1 دی. نو په فیز 1 کې لمون سره اول لنډ سید آباد هغه تقریبا کمپلیټ شو. نو وا ته ورځ کې به دا هغه مکمل شي. محمد خیل واپسي لدې آباد به بویا وي ان شاء الله. بویا ځخه بعد مونږ په نږدې تقریبا 3-4 هفته مخته مونږ له اسیدګي او جرنمي ځخه خلک راځتلی. نو دوی ان شاء الله واپسي به مونږ زرت زره په دې پسې مونږ کوو.
کی هغه خلک دي چې کوم اوس د غلام خان تحصیل نه نږدې ورځو کې تاسو راایستلې دي او بیا واپس هغه ځي؟
بالکل، دا هغه خلک دي چې کوم دا درې هفتې مخته راایستلې وو. نو دا دوه کلي به ان شاء الله دوه ایریا اوس کلیر شو. نو دی واپسي به لبوي ځخه بعد مونږ کوو.
میرانشاه او میرعلي دا مین هډ کوارټر دی او د خلکو ډیره غوښتنه ده چې کوم اصل خلک به کور شوي دي، د دې زینه به کور شوي دي. دغه داسې نږدې وخت کې امکان لري چې میرانشاه او میرعلي به هم شروع کړل شي زر تر زره.
درنومي او د سیدګي مکمل شي. په دې پسې باندې شپږ ویس کلی دي د میرعلي تحصیل چې دغه به مونږ په دې پسې لیږو. بیا غلام خان یو څو کلی دي هغه به لیږو. له هغې بعد کم نیکسټ سټیج 5 دی، نو هغه ته اوس پورې مونږ ته لیانه نه دی ملاو شوی.
دا چې کم خلک واپس ځي هغې دپاره سهولیات کم کم تاسو برابروئ؟
د کډوال چې کله دلته کیم ته راورسېږي کم سټیجنګ ایریا مو ورته یایو. په دې باندې دوی ته اول خو د یخو اوبه بندوبست مونږ کړی دی او ورسره هم د لانچ بندوبست کړی دی. د ورځې دوی ته روټۍ ملاویږي. داسې کله واپس ځي نو مونږ د ماښام لپاره هم روټۍ ورکوو، په ځکه چې دا خلک ډېر لیټ رسیږي. د دې ځکه علاوه مو د صحت سہولیات هم ورکوو. ویکسینیشن دی، د پولیو، میزل دغه هم ورسره ورکوو.
هغه کډوال چې کم سیمو ته واپس تللی دي او یا اوس ځي، هغه سیمو کې کم داسې بنیادي سهولتونه دي چې هغې خراب شوي وي، د ضرب اعظم عملیاتو په صورت کې هغه اوس ټیکیږي، په هغې باندې کار روان وي.
محمد خیل او بویا په دې ایریا کې د ګلې ډېرې زیاتې بندې شوې وي. هغه مو په خپله پولیټیکل دا مونږ دا ګلیانې هغه کلاو کې او سره ورسره بجلۍ به حاله په دې کلو کې او سکولو باندې کار شروع دی. کم سکولونه هغه و هغه باندې رینوویشن شروع دی. د اوبو سهولیات چې کم دي هغه مونږ ورکړل د آرمي په امداد سره.
کډوالو دپاره داسې خاص زیری چې کم ټول کډوال دي هغه به تر کمه پورې واپس لاړ شي؟
کم حکومت هدایات د هغې مطابق انشاءالله د نومبر پورې به مونږ پوره دا کوشش کوو د آرمي په امداد سره چې دا کډوال مونږ واپس ولیږو. کډوالو ځخه ټولو ځخه د یو درخواست کوم چې دوی د سهار وختي ځان رارسوي، په ځکه چې ګرمۍ ورځې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پوهان وایي وسلوالو او سختریزو د خپل نظر او پروپاګندو لپاره په زرګونو آنلاین اکاونټونه خلاص کړي او خلک له ځان سره ملګري کوي. دا خبره د مایکروسافټ شرکت مرستيال مشر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته کړي. د پر حکومتونو نه حکومتي ادارو او خلکو غږ کړي چې د سختریزو د انټرنیټ کارولو مسأله دي جدي ونیسي او دا سلارې د ولټوي چې د خلکو بیان ازادي اغیزمن نه شي. اسرار العالم مومند پر دې موضوع له چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او دا راپورټ جوړ کړي.
د خبر پختونخوا د عبدالولی خان یونیورسټي د جرنالیزم څانګې استاد ضیا الله همدرد وایي د 2001 کال د 11 ستمبر د ترهګریزو بریدونو را په دوی خوا وسلوالو ډلو د انټرنیټ کارولو ته پوره پاملرنه کړې. نوموړی وایي وسلوالې ډلې په ټولنیزو او نورو انټرنیټي رسنیو ځکه تکیه کوي چې هلته کې هر چاته بشپړه ازادي ده. د په خبره باید چې د ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ مالکان خپلو پالیسیو کې بدلون راولي.
دا د دې په لاس کې چې دا پالیسی څنګه جوړي، آیا یو سره اکاونټ جوړي، د اکاونټ جوړولو نه مخکې هغه په کومه طریقه باندې هغه کوم پروسس نه تیری چې دا هغه شخصیت یا دا هغه پته دا هغه کوم نو معلومات هغه ول تل لاسه کې به اجازه ورکي کنه که دا شانه اجازه دي چاري یو سره ډایرکټ کوم نو هغه ویب سایټ هم پرانستی شي، هغه ویب پاج هم پرانستی شي، هغه فیسبوک اکاونټ هم جوړول شي، هغه ټوئیټر هم کړی شي، او سمپل په نمبر باندې یا فیک نمبر یا رجسٹر نمبر باندې هغه هغه جوړ کړي.
فیسبوک، ټویټر یا نور ټولنیزو رسنیو مالکان خلکو ته د ټولنیزو رسنیو کارولو شرایط ځکه نه سختوي چې بیا به یې کارونکي کم شي او د دوی کاروبار ته به تاوان ورسیږي. خو په جلال آباد کې یو غیر دولتي اداره چې پر دې اړه یې اهم کار کړی چې څرنګه انټرنیټ د سغدریزۍ له منځه وړلو لپاره وکارول شي، د دې مشر نبی تدبیر وایي حکومتونو ته پکار ده چې د ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره ځانګړې ادارې جوړې کړي او چې کوم اکاونټونه د ترګري ترغیب ورکوي هغه د رسنیو مالکانو ته رپورټ کړي.
مجموع کې انټرنیټ او ساری تاخید کی او کده خلک وی اقلن ک د غوی پرلیسی ساتي نو بای بلاک کی هغه سټونه ورته بند کی چې کارونه شته.
تدبیر وای داسې هم کې دی شي چې د ترګرو پروپاګاندا ته د جواب وایلو لپاره حکومت لوستي کسان وګماري. د مایکروسافټ او مرستیال مشر وایي حکومتونه دي د ترګرو لخوا د انټرنیټ د استعمال مسلې داسې حل راوباسي چې د خلکو شخصي چارو او اظهار ازادۍ ته پکې احترام وي. خو ردی په جواب کې نبی تدبیر وایي د یو تن ازادي حل ته ختميږي چیرته چې نور ته تاوان رسیږي. د مایکروسافټ مشر دا هم وایي چې د ترګرو د پروپاګاندا د مخنیوي لپاره د متبادل بیانیو جوړولو او کارولو ته اړتیا ده. خو په اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي ادارې مشر رازق فهیم چې ځوانان له سغدریزۍ ژغوري وایي دا بیانیه هله مؤثره کېدای شي چې له دې سره د حکومتونو سیاسي هوډ وي
او تر څو پورې هغه سیاست چې دی کنه هغه نه بدل شوی. کام نریټیو چې دی هغه ته بدلم کې یعنی زه ماده لیدلې دي ډېر خلک داسې دي او ډېر اقدامات داسې دي چې هغه یو نوی نریټیو ورکوي، خو هغه نریټیو چې دا توان نشته چې هغه سیاسي نظام کړو. تر څو چې د دې سیاست او په دې کې دا توان نه پیدا شوی چې هغه سیاست متاثر کړي، زما په خیال دا شان چې دی کنه دا به دومره مؤثر نه وي.
رازق فهیم زیاتوي انټرنیټ یوازې د یو میډیم یا واسطې په توګه کارول کیږي او په دې کې یوازې د وسلوالو اکاونټونو بندولو یا څارلو سره مسله نه حل کیږي. د په خبره هغه ځکه چې د ځنو انټرنیټ کارونکو لوړاندې د سغدریزۍ سوچ جوړ کړل شوی وي.
افغانستان او پینځه نور هیوادونه سلا شوي چې د لویو کمپنیو اصلي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. تیره ورځ په لندن کې د درغلۍ مخنیوي سرمشریز د په وینا کې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویل که دا معلومه نه وي چې شرکتونه د چا دي نو د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدی چې له بېوزله هیوادونو پیسې غلا کوي. فرشته جلالزی معلومات راکوي.
افغانستان او پنځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برتانیا هم پکې دي موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل: که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت د چا دی، د هغو کسانو مخنیوی نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډیر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد په خپروي او شپږو هیوادونو تر یوه حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا په دې معنی ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې وګوري چې په دغو هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عرب امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړي چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برتانیې صدر اعظم چې د ماري درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړی، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په زړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانی خطاب وکړ.
که
د افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لري کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی، دا هغه حیاتي کار دی چې له همدې شیبې باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کنفرانس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسي حکومتونه ویجاړولی شي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس وایي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کنفرانس مختلفې پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډون کوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلا نه ده کړې چې ډیوډ کامیرون یې وړاندیز کړی دی.
فرشته جلال زیوا او په خبر کې لسنی می په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان وایي طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته تیارول اسانه کار نه دی. بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا تیر مازدیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل ټاکل شوې چې روانه میاشت 15مه څلور اړخیزه غونډه وشي. د پاکستان بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په تیرو درو میاشتو کې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې ساړه شوې دي. تیر مازدیګر نوموړي سینټ ته په وینا کې وویل پر پاکستان د اته اف شپاړس جنګي الوتکو خرڅولو په ترڅ کې د امریکایي کانګرس لخوا د جزوي پیسو منظورۍ نه ورکولو پرېکړه د اړیکو سړوالي ښکارندوی کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې مشران وایي تیر کال و بخې نه کاله مخکې په کراچۍ کې د وژل شویو پښتنو وژونکو تر نیولو په آرامه نه کینی. د مشرانو تیره شپه په یوه غونډه کې د مې دولسمه د تورې ورځ په نوم یاده کړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحید شریف د 15 مشکوک وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې ده. د آیس پی آر داوه کړې چې دا ټول کسان د القاعده وسلوالو ډلې غړي دي. د افغان پارلمان غړو پر حکومت غږ کړی چې له پاکستان سره دی د تورخم پولي تړلو مسأله هواره کړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار تیره ورځ په جلال آباد کې مشال راډیو ته ویل دوی د تورخم وره بندیدل غندي. د افغانستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د درغلۍ مخنیوي لپاره د اقداماتو کولو ژمنه کړې. ایران سږ کال حج ته خپل وګړي نه استوي. تیر ماښام د ایران کلتور وزیر علي جنتی ویل تهران او ریاض له څو میاشتو راهیسې د حاجیانو امنیت مسالې هواري هڅې کولې خو په پرمختګ کولو کې بریالي نه شول. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابعه اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو اداریو ته کتنه کړې.
جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي تیره میاشت د پاناما اسنادو افشا کېدونه پس د ځینو ملکونو مشرانو خپل عهدې پرېښودې، ځینو د خپلو غلطیانو اعتراف وکړو او په ځینو ملکونو کې تحقیقاتي کمیشنونو کار هم پیل کړو. خو پاکستان کې یو میاشت تیرېدو باوجود دا واضح نه شوه چې مخالفه ډلې عدالتي کمیشن د لارې د معاملو تحقیقات غواړي یا وزیر اعظم نه د سوالونو په ذریعه مطمئنېږي او که د کومې تحقیقاتي بیورو پلټنې به قبولې کړي. ادارې مخکې لیکي هره ورځ نوې غوښتنه مخې ته راځي. د سله وجې په دریم جون وړاندې کېدونکي وفاقي بجټ په شمول اهم امور شاته پاتې دي. ادارې زیاتوي د اپوزیشن په غوښتنه حکومت په حاضر سرویس ججانو مشتمل عدالتي کمیشن له سپریم کورټ ته خط ولیکو، بیا د عدالتي کمیشن ضابطې کار هم رد شول. نو خبر دا و چې حکومت او مخالفه ډلو په متفقه توګه ضابطې کار جوړ کړی وي. ادارې لیکي اوس د وزیر اعظم نه پارلمان ته د راتلو غوښتنه شوې ده، نو په کار ده چې معامله تحمل سره هواره کړی شي او چیف جسټس له اړخه د عدالتي کمیشن د جوړولو انتظار وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پشکال بارانونو ته شاخ و دوه میاشتې پاتې دي خو چارسده او پلنډي هوتل کې طوفانونو او سیلاب له وجې سلور کسان مړه شوي دي. ادارې وایي د قدرتي افتونو مقابله د انسان د وسه بهر ده، خو زموږ حکومتي ادارې د پیښې په وخت لږ ډیر کار وکړي او بیا متاثرین د حالاتو په رحم وکرم پرېږدي. ادارې په وینا چې کال 2010 کې په خیبر پښتونخوا کې کم سیلاب راغلی و او تباهي یې کړې وه، نو د هغه تباهکاریانو مخنیوي لپاره کمی منصوبې شروع شوې وې، هغه تر اوسه سرته نه دي رسېدلې. ادارې په وینا د یو حکومت دور کې هم په سنجیدګۍ سره اقدامات اوچت نه کړی شول. د سیلاب نه د خلکو متاثرېدل، موسمي حالاتو بارانونو په تناظر کې غیر متوقع ضرور دي، خو د دې خبرې اندازې لګول ګران نه ده چې راتلونکي ورځو کې نور مشکلات هم مخې ته راتلی شي. د څه لپاره د منصوبه بندۍ ضرورت دی. ادارې اخیره کې لیکي په کومو لارو چې سیلاب تیریږي نو د هغه لارو د فراخولو ګنجایش شته، په دې د کار شروع کولو ضرورت دی او په کومو منصوبو چې کار شروع کړی شوی وو نو هغه دې سر مکمل کړی شي او د ولس په وخت امداد او تحفظ هم وکړی شي.
او د نړۍ مطبوعات
امریکای مجله ورلد پالیټکس ریویو لیکلی له هغه وخت چې نواز شریف ته پاکستان وزیر اعظم منتخب شوی، خای په لومړي ځل د پاناما اسنادو معاملې له لوی مشکل سره مخامخ کړی. مجله وایي داسې ښکاري چې د هیواد په چارو کې د پوځ کردار پراخیږي. هلته ډیپلوماټ خبرونه وایي که د افغانستان ملي یووالي حکومت د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره په جوړجاړي کې بریالی شي، نو دا به د دواړو خواوو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. د لیکنو مهمې برخې منور شاه اوروي.
د ورلد پالیټکس ریویو نومې مجلې په دې لیکنه کې راغلي، په پاکستان کې د پاناما اسنادو په ډاګه کېدلو نه پس سیاسي تناو رامنځته شوی چې په نتیجه کې یې اپوزیشن ګوندونو د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف د سخت فشار لاندې راوسته، او داسې ښکاري چې په موجوده حالاتو کې په ولسی یا سیول معاملاتو کې د پوز کردار مخ په زیاتېدو دی. خو ممکنه ده چې نواز شریف د دې بحران نه اوزي، ځکه چې اپوزیشن ګوندونه د حکومت د بدلون په خبره نه متفق کیږي. مجله لیکي چې د نواز شریف سیاسي مستقبل به اوس تل د درغلیو او د پټو اکاونټونو د تورونو سره مخ وي. اپوزیشن ګوندونه د نوموړي نه د دغه مبینه درغلیو د تحقیقاتو په غوښتنه متفق شوي، او غواړي چې نواز شریف ته د خپل خاندان ټول مالی معاملات په ډاګه کړي. دا راز نوموړي په خپل درې کلنه واکمنۍ کې هم د پام وړ کارکردګي نه ده ښودلې، چې په نتیجه کې یې په هیواد کې د پوځ رول په زیاتېدو ښکاري. بلخوا دی ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د هیواد د سولې په لړ کې د پاکستان د ژمنو نه مایوسه شو، نو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره یې د سولې خبرې شروع کړې. د افغان حکومت سره د خبرو لپاره د یاد ډلې یو وفد کابل ته تللی دی. د مجلې په وینا حزب اسلامي په تیر وخت کې د افغانستان سیاسي قوت ګڼل کېده، او اوس هم د طالبانو په نسبت نرم دریز لرونکې ډله ده چې په جوړجاړي به یې نه یوازې دې ډلې ته بلکې افغان حکومت ته هم ګټه ورسي. مجله زیاتوي چې که د دواړو خواو ترمنځ خبرې اترې کامیاب شي او په حکومت کې د ګلبدین حزب اسلامي ډله شامل کړی شي، نو د ملي یووالي د حکومت لپاره به دا یوه لویه لاسته راوړنه وي. یاد ډلې ته وړاندې هم سو واره افغان حکومت د دغه هیواد د نظام برخه د جوړېدلو وړاندیزونه کړي وو، خو دوی نه و منلي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو.
ایرانی چارواکی وای سک کال ایرانی وګړی سعودي عرب ته حج لپاره نشی تللی. دوی ایرنا خبری ایجنس ته ویلی چې یو پلاوی په سعودي عرب کې له چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی ورسره همکاري ونه کړه. سعودي عرب وای ایرانیان دې هم نور هیوادونو وګړو په څیر پر انټرنیټ ویزې واخلي. په جنوري کې په سعودي عرب کې د شیا عالم اعدام، او بیا په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت د مظاهره کوونکو حملې له کبله د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیک اړیکې پرې شول. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د ایران یو پلاوی څلور ورځې په سعودي عربستان کې له چارواکو سره خبرې وکړې. دوی غوښتل چې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هشت د ایراني وګړو د تک په اړه له سعودي چارواکو سره یوې موافقې ته ورسیږي. په جنوري کې د ایران او سعودي عربستان د سیاسي اړیکو تر شلېدو وروسته دا د دواړو هیوادونو د استازو د خبرو لومړی وار و. ګڼ شمېر ایرانیان تیر کال د حج په مراسمو کې په بیروبار کې مړه شو. په سعودي عربستان کې د یو پیژندل شوي شیا ملا تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته اور اچولی و. تر دې پیښو وروسته ایران او سعودي عربستان سیاسي روابط پرې کړل. په تهران کې د سعودي سفارت لا هم تړلی دی، او د ایران الوتکې د سعودي عربستان په هوایي حریم کې د پرواز اجازه نه لري. د ایران د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر علي جنتی د دې هیواد رسمي خبري اژانس ارنا ته وویل چې د ستونزې د حل هڅې وکړي، خو د سعودي چارواکو د نه همکارۍ له امله هشت د تک شرایط ندي برابر. جنتی زیاته کړه چې سعودي چارواکو له ورغلي ایراني پلاوي سره سوړ او نامناسب چلند کړی، او له ایران هشت د ورتګ لپاره د ویزې او ترانسپورتي خدماتو په اړه غوښتنې نه دي منل شوي. ایران له ریاض غوښتنه کړې چې ایرانیانو ته د حج لپاره په تهران کې د سویس سفارت له لوري چې د سعودي د ګټو ساتنه کوي ویزې ورکړي، خو د سعودي د حج وزارت وایي چې ایرانیانو ته خبر ورکړی چې د نورو هیوادونو د وګړو په څیر د انټرنیټ له لارې ویزې واخلي.
وایس اف امریکا دی ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا،
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د امریکا په پلازمینه واشنگتن کې د يهودانو ټول وژنې یا هولوکاست تاریخ میوزیم انتظامیه د ایران له حکومت غوښتنه کړې چې د هولوکاست په اړه د جوړ شویو کارټونونو ننداري مخه دی ونیسي. تهران وایي د کارټونونو له ننداري سره هیڅ کار نه لري. هارون باچا د مشال راډیو خبرونو مرکزی څنګه رپورت مهمې برخې اوروي.
په ایران کې د یهودانو د ټول وژنې یا هولوکاست پر موضوع د جوړ شویو کارټونونو ننداره د روانې مئی میاشت پر 14مه پیلېږي چې دا اولنۍ دریو غوره کارټون جوړونکو لپاره پکې له 15,000 نیولې تر 12,000 ډالره انعامونه ایښودل شوي دي. په واشنگتن کې هولوکاست میوزیم چې د امریکا د حکومت او ځینې خیریه ادارو په مالی مرستو چلیږي تور پورې کړی چې په ایران کې د کیدونکو دغه نندارتون پر شا د هغه هیواد د حکومت لاس دی. د ایران ډیری خلک نه دي خبر چې د هولوکاست تاریخ څه دی او دا چې د جرمني نازی حکومت ولې شاوخوا 6,000 یهودان په منظمه توګه ووژل. د ایراني سکولونو په درسي کتابونو کې په دغه اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائي د یهودانو د ټول وژنې پیښو د حقیقت په اړه د شک څرګندونې کړې دي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هم چې نوموړي د اسرائیل ضد ویناو لپاره شهرت درلود هولوکاست ته یوه افسانه ویلې ده. خو د ایران د اوسنی ولسمشر حسن روحانی په مشرۍ د هغه هیواد حکومت بیا د اسرائیلو پر ضد له سختو ویناو او د هولوکاست پر موضوع د پښتنو له کولو ډډه کوي. روحانی په 2013 کال کې له سی این این ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي ول چې د نازیانو لخوا د یهودانو ټول وژنه باید وغندل شي. ایرانی رسنیو د 13 اپریل میاشت پر 20مه د هولوکاست کارټونونو د نندارې د وطنزیمونکي په حواله وویل چې د ایران خارجه او کلتور وزارتونه د دوی له هلو ځلو خبر ول. خو د ایران خارجه وزیر جواد ظریف بیا ویلي چې دغه هیواد د حکومت دغه ننداري له جوړېدو سره هیڅ سروکار نه لري. د ننداري جوړونکو ویلي دوی غواړي د بیان د ازادۍ په اړه د غربي نړۍ ژمنې وازمایي.
له هارون باچا مو د مقاله مهم برخه اورېده. په خوست کې د ښوونکو او استادانو نوي خارګوټي جوړولو کار پیل شوی دی. د ولایت چارواکو تیر ورځ د پرانیستې په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل په دې وړو کې خار کې بعد 225 ښوونکو ته ځمکه ورکوي. هلته د افغانستان مرکزی حکومت چارواکي وایي جدي هڅې پیل کړې دي چې په ولایتونو کې د ښوونکو میشت ځایونو غصب شوي ځمکې خلاصې کړي. نجیب الله لوخیل معلومات راکوي.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل اومندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 225 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جری بسمکه کې آبادی کی د خوانځي او پارکونو د پولیسو د ماموریت روختون او نورو ټولنیزو خدمتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوې دي. د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې ویل په دې خارګوټي کې د خوست د څلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو ځمکې په پام کې نیول شوې دي.
ځکه چې 225 نمرې دي د څلور ولسوالیو وسادان پکې نمرې اخلي. اسماعیل خیل نه در شکور دوامن ده او د سپیرې ولسوالۍ په اوله قدمه کې شهدا دي، په دوهمه قدمه کې خیان دي، په دریمه قدمه کې هغه وسادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړه.
په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارښوونه د هیواد په کچه هڅې پیل شوې تر څو د حکومت غصب شوې ځمکې په ځانګړي ډول هغه ځمکې چې د خونکو د خارګوټو لپاره ځانګړي شوي د غاصبینو منګولو آزادی کی. خوست هم د ولسمشر د لوی سراکار قمر الدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د ځمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی. نوموړي د خونکو د خارګوټي د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلال اباد ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیت پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بل خصوص د معلمینو د خارګوټو په اړوند ورته د پای ټکی کې خوده لشي. موږ الحمدلله په ټول هواد کې لاس راوړنې درلودلې او نن تاسو ګوره عملاً په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاس راوړنې لرو.
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خارګوټ کې ورتزمه کې ورکړل شوی د حکومت له دې اقدام خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي.
عالمین چې په دې پروژې کې سهم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې غلګې تسالۍ په اړه به د نوو وروسته د وظیفې اجراتا په خاصم دوام
د سماوات په دغه کې د خونکو یاد خارګوټي د ځای چارواکو لخوا 2000 مخ کې هم پرانستل شوی. خو سیموالو او د اوګیرو قومونو د کارونو مخه نیولې ده. دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادۍ تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مورد او سم وخت شوی د ونیز خبرونه روښانه مستقبل. په دغه خبرونه کې دا ځل په باجوړ کې د یتیمو ماشومان لپاره د جوړ شوی یو مرکز حال مدر تر وړې دی. د یو ماشوم سره مهم خبرې کړې دي او دغه مرکز کې دوی خوونه او روزنه څنګه ترلاسه کوي دغه موضوع مهم څېړنه ده. د خبرونه هر اونۍ منورشا جوړوي او نن تاسو په تکراری بڼه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانې کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیړونکو وایي د قبایلی سیمو خلک لا د وړاندې نه ل زیاتره بنیادی سہولتونو محروم وو چې په تیرو سباندې لسو کلونو کې یې د بدامنۍ له وجې مشکلات لا نور سیوا شوې دي. په دې کې تر ټولو زیاته د تعلیم برخه متاثره شوې. په قبایلی سیمو کې تر دې دمه وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي دي او نور اکثر سکولونه د بدامنۍ له وجې بند پراته دي. د دې تر څنګه ماشومان چې وی خواته د کډوالۍ په نتیجه کې متاثره شوي، نو بلې خواته د ځینو ماشومانو پلاران او د کورنۍ مشران هم د بدامنۍ ښکار شوي چې له وجې د دوی مستقبل د تیارو سره د مخ کېدلو اندېښنه ده. د کډوالو ماشومان لپاره حکومتي او غیر حکومتي ادارو یو شمیر اقدامات کړي، خو هغه ماشومان چې یتیمان شوي زیاتره د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. د انساني حقوقو کارکونکو وایي حکومت د دغه ماشومانو د زده کړو لپاره ځانګړي منصوبه نه لري، خو په قبایلی سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې په انفرادي توګه یې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او تربیت کار ته ملا تړلې. د دې هفته په روخانه مستقبل کې په باجوړ خار کې د دغه ډول وی ادارې په حق لا تفصیل درکو. د یتیمانو لپاره د الهدا په نوم د دې مرکز مشر علي سردار نه مپختلی چې د دې ادارې د جوړولو فکر یې څنګه وکړو.
زه په خپل باندې د دوه کالو یتیم پاتې شوم، او زما چې کله فلار په یو دردناک حادثه کې اکسیډنٹ وکړو، او زه دغه سپاتې شوم، نو زما دوه خويندې او په خپل زه پاتې شوم، نو موږ ته مور کونتون وکړو. الحمدلله چې زما ترونمو نکمو هغه خو زما ډېر ښه کفالت وکړو، ښه پرورشې وکړو، نو هغه والی سره زما غږون ډېر خطر. خو بیا هم دا ده چې دا د پلار نشوالی دا په خپله یو ډېر لوی احساس دی. سړی داسې ځان له ځان له او یوازې یوازې سړی ځان محسوسوي، نو په دې وجه زما په دې زړه کې دا یو درد چې دا پلار مینه ما ونه لیدله. نو دا درد د مخکې نه وزکه چې دا جون په خپل باندې د یتیمې تیر شوم، نو ما په ابتدا کې به دا کوله چې چیرته یتیم ماشوم بو، نو دا سبب مې په زړه کې ډېر زیات همدردي و چې زما د وسه څه یې زر د سره وکم. خو دا مې خیال نه وګینه چې دا زما دا کوم تصور او خیال چې دا به د یوې ادارې په شکل کې بدلیږي. رو رو دا مینه سیوا کېدله او بیا غیلا الله وجود ورکو.
علی سردار اویل د دینی علم ترڅنګ یې په عصري علم کې تر لسمه پورې زده کړې کړې دي. نو موړې د الهدا یتیم خانې د اغاز پاړه وای
زه چې کله بیا د عملی ژوند ترالم او ادو شو دغه وشو، نو د خلکو هر چا یو سوچ، نو زما دا سوچو چې راز سمو شومان به د حکومت چې دغي کفالت واخلم او خپل وس مناسب کو یو یو کو دوی چې دغه د حکومت په هر حال اغه د پرما یو پلانینګ وکړ. ملګرو سره مې خبرې وکړې د کرایې یو زمي ونی یو 15 ماشومان پاره کې واچول. دا تقریبا 2007 خبره ده. د 2007 نو وروسته بیا اغه ماشومان زموږ سره وکړو. زما سره چې کوم نور ملګری نو دغه د خبره صرف د خلې د هدف پورې وغیره نه وتښتید او دا اداره ما ته پاتې شوله. په هر حال دا کار ډېر مشکل کار وو، خو ما به د الله نه د استقامت دعا هم کوله. او بیا ما د ترونو څخه کوم تقسیم وکړ پای کې زما څه شی ورسید، نو پای کې مې نیت دا و چې یاره د دې ماشومانو لپاره یو مستقل بلډینګ جوړوم. نو ما یو ځای واغستو دلته په ښار کې، نو په هغه ځای باندې ما د هغې دپاره د اداره جوړه کړله. په 2009 کې باقاعده د ادارې ابتتاح وکړله.
دا چې په الهدا یتیم خانه کې دا مهال څومره ماشومان زده کړې کوي او د دې مرکز میاشتنی اخراجات څومره دي، علي سردار په دې اړه وویل
دا چې زموږ سره دا وخت تقریبا 114 ماشومان په تعلیمي پیکج کې دي. لکه دا واړه چې دي د انګلیش میډیم سکول هم وو او دی ته د قران سبق هم وو، او د دین علاوه 40 ماشومان زموږ سره په هاسټل کې زموږ سره اوسېږي. باقی دا چې دې ماشومان مکمل کفالت دي، دا غوي د روټي، دا غوي د کفړو، دا غوي د پیزار، دا غوي د اختی واړه کولو، دا غوي د بيماري، دا ټولې مسلې چې دي دا د ادارې په ذمہ باندې دي. نو پن خو ډیر زیات ضرورت دی، خو چون کې زمنګ وس دغه کم دی وسم زمنګ اداره تقریبا 375,000 روپۍ دا په خساره کې ده. داغي وجه دا ده چې مخکې دلته د انتظامی به زمنګ سره تیر پیسې به د 2 لک روپۍ امداد کاو، نو هغه امداد مونږ ته دی دریو میشتو کې تقریبا په دوو میشتو کې 50-50 هزار روپے میلاو شو دی دی کې بیا موږ خبر وکړه د سیاسي خلک مراغون کو د باجوړ ناغي دی پی ایس ایف سره خبر وکړه نو زه پی ایس ایف مهرباني وکړه او هغه لک روپے موږ ته وسو د میشت راکې او زموږ د ماشومانو اخراجات چې موږ بالکل نارمل اخراجات کو نو دا 2.5 لک روپے لګي
نو موړ ازیاتوی په دې مرکز کې یتیمانو او مستحق ماشومانو ته هر وخت او مفت داخله ورکول کیږي چې ټوله خرچي یې هم دا مرکز برداشت کوي
د دې ماشومانو لپاره زمنګ دغه د جذبات د لري چې کو هر ټیم د بیسري بچی راشي خدایغه مو صحیح معلومات کو یو دار چې پلاری مړی یقیني او بل دار چې داغي وسنه کیږي زمي ماشوم خود سي چې داغي ترونه یو فیملی هغه غا سپورټ کوي کنه خو چې کوم ماشومان دسی چیاغه په دې دغه کې پاتې دي او هغه ته د تعلیم ضرورت دی هغه ته د خجوند ضرورت دی نو موږ زو باقاعده په هغه پسې زمونږ دلته ملګری دي او په علاقو کې سرچ کوو چې را دسه کوم ماشومان چې دا پاتې نشي او کوڅو کې موږ تراولی نو هغه بالکل داخلو نو چې بي سي ډیر اور لوټ شوی نه دا اوس زمونږ اداره تقریبا په لکولو قرضدار ده خو کننم پرونه موږ تقریبا دوه ماشومان داخل کړي دي موږ په داوه سره یو چې دا کوم به سری ماشومان چې دا وی څوک ته پوس نه نه زمونږ اداره دا کې ته پوس کوي باقاعده موږ پاګې پسیزو چې سبا لاغه د دې ملک یو مفید شهري جوړ شي
علي سردار وای په الهدا مرکز کې د دینی او عصري علوم لپاره اعلی تعلیم یافته استادان مقرر کړی دي دا چې د یتیمانو جنکو لپاره هم د کوم مرکز جوړولو اراده لري کسنګ نو موري وویل
ډېر بهترین سوال مو کو دیواله سردار چې لکه دا څنګه تعلیم چې د الک حق دی د جنې حق هم دی او جنکې خو خامخا په دې معاشره کې زمونږ زنانه چې دي نو هغه ته هغه حیثیت موږ نه دی ورکلې کم چې پکار دی هغه ته اسلام ورکړی دی چې دا غوې د صحیح تعلیم او تربیت بندوبست وسړې کوي نو دیواله سره زمونږ یو زبردست منصوبه ده او د جنکو د لپاره باقاعده ما اوس بلډینګ چې کوم دی کنستراکشن دا غي شروع دی هغه د لپاره مې یو برابر غټه نقشه جوړه کړې ده په انجینر باندې چې دا غي استیمیټ دی 1.82 کروڑ روپۍ او الحمدلله الله دې قبول کړي هغه د لپاره ما خپل زمکم او دغه کړې ده چې په خار کې تقریبا زمنګ د یو کانال قیمت 1 کروڑ روپۍ دی دا موږ چې کوم دی کې وسیګو خدای دې لپاره مې څلور کانال ازي هغه مختص کړي دي چې یو برپور دغه ماشومانو چې کو یتیمانو د لپاره یو زبردست کمپلیکس جوړو چې ان شاء الله به لږې پدې کې د باجوړ ماشومان یا نور چې موږ تاسو کوم به سره بچي راځي چې دا غوي خسته تربیت وشي او هغه هم د نورو ماشومانو سره سیال شي
علي سردار د باجوړ خار کې د یتیمانو ماشومان لپاره د الهدا په نوم یو مرکز چلوي چې پکې د کونکو ته د عصري تعلیم ترڅنګ د دې علم هم خودل کیږي نو موړل له چارواکو غوښتنه کوي چې په قبایلی سیمو کې د نړیوالو مرستندوی یا غیر سرکاري ادارو ته د کار کولو اجازه ورکړي د دې په نتیجه کې به بے وسه او یتیمانو ماشومان ته د تعلیم موقع زیات شي په الهدا مرکز کې مو د سوتنو ماشومانو او د هغوی د میندو سره خبرې کړې چې د ویلند د مینه پاس پای واوري
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په باجوړ خار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د جوړ شوی الهدا نومي مرکز حال درکو په یاد مرکز کې دغه ماشومانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ عصري تعلیم هم ورکول کیږي دا مرکز ماشومانو ته تعلیم او استوګنه مفت ورکوي نور تفصیل به هم واوري د مشال ریډیو ترڅنګ وسه
باجوړ خار کې د الهدا مرکز د ماشومانو سره مخابري کړي چې د تعلیم ترڅنګ د غلطه استوګن هم دي یو ماشوم وای
واز مينوم د دولیسه د چارمنګو کلاس پور جماعت کې سبق و پلان می په جنگ کې مړ امور می کندې دلته د ترونه سره څالور کارم نه نه تانګي دلته کې وسی جامې مراره کې خورا کمره نه کوي پیزارار چرالاق کیچینارو شو زاپتلم زه مستقبل کی انجینیر شو
د ماز خان مور بی بی د خپل حالات او ارمانونو په اړه ویل چې اول ور سره د زوی د تعلیم ډیر فکر وو خو اوس مطمئن ده
دا می دلت لورو ولا دغه کوته مدرسه ولا کتله دا مولای سر سبیا میلاو شو و دلت را ولا دی مدرسه کی داخل ک بالکل ته خوشاله یو کپری مولکی او خوراک مولور کی چاکر لمبوزی ایست تکلیف ته نشته خوشاله دی کپری بیماری غورو ارسه ولک نو دا مرمن د چ سبق وی ماشتر ته ساشی مولای سر ته ساشی ډاکټر ته ساشی کی دا سبق وی د خیره سا او سبق پورا کینو سبق ته ساشی نو بیا ولها ما خوا د کو د خیره سا.
هلته یو بل ماشوم چې په الهدا مرکز کې اوسیږي وای مور او پلار یې دواړه مړ دي. په دې مرکز کې خوشاله دی او په تعلیم کې اعلی مقام ته رسیدل غواړي.
رضوان الله نوم مې دی. په کلاس پاس کې سبق خوام او مامون دغه باندې دی څنګه کې مې یو کارو یا تر باندې باندې پاتې او یسته سما پلار سروانو یسته پاتې کې مې ته ستاسو مې ته تکې نه یسته باندې پاتې ما سپاهو کې لیک سره باندې یسته بس ساتلا مور زه دې خو ورو کې ما غم راو دې نه خبر او یاو زه ما یو نه خور زمانه لکه مشه زمانه کون می دا سکول سبق نو نمی بس هغوش اوش دلتا دی مدرسه کی پاتی که دلتا دارا جامیم دارا کئی او روکیم دارا که پو وخ وخ را کئی او ناغ دی پیسیم را کئی کتابونم دا نتانگیر دنگر آتا تکلیفیو او چاکار لام بوزی انشاءالله داکتر بزرس.
داراز د باجول خار د الهدا مرکز یو بل ماشوم راته ویل چې د غلطه یې تعلیم او تربیت ته خه توجه ورکول کیږي.
زمانم د ایماج او د کلاس سیکنډ کې سبق وام او ری سو کې کور دلته مې تر مې دلته به سبق واو دلته به به مور داخل زما یو خويند را یو ورور خو مې مشره ورور مې کښ انجینیر جوړی.
د اماد خان مور بیبی مشال ریډیو ته ویل د خاوند د مرګ نه پاس ور سره د کورنۍ خلکو مرسته نه کوله خو اوس خوشاله ده چې په دې مرکز کې یې بچو ته مفت تعلیم او استوګ نه ورکول کیږي.
دا لکه زمونږه لکه په دې جنگونو کې کورونه وران شو په دې سم کې کرا دې خار لا نو دې خار کې ویل لکه مونږ تاسو کو نو لکه چې دغه شان دغه مولای سي دی او ما شومان داخله یې ویل لکه مونږ راو چې دلته داخل کو جینه که زمونږ واسه نه کېده لکه درې بچی نه لکه دوه لکان یو جینه یو او لکه ترول ته نیول ما دې ماشوم لکه څه دغه وکه یو لکه داخله کې اصل لکه به زه ګرځ یو دغه غاټی کې به زه غاټی به مونږ چې لکه صحه خلاص ستې کړی ځکه نو لکه چای دغه لکه ما د پخپل باندې راوسته دلې پخپل داخل کړل ډیر زیاتې مو خوشاله یو لکه د هر څه خیال ساتل کېږي لکه چې دا راشي کور ته لکه زه ته پوسونه کوم تم لکه مدرسه کې څنګه چل دی څنګه لکه دا و چې لکه زمونږه ار څه لکه د خې تنظیم او لکه ار څه خیال هم ساتي لکه زه ته زمو عوض لاندې کې وینا او مولای سي به یار نه راتني شي کولای او خپه داغه باندې لکه په اتفاق باندې وسیګو.
د دغه مور نه مو پختلی چې د زوی د مستقبل لپاره څه ارمان لري.
زما دا ارمان د چې لکه دا خوده پاک نیکامل سلیمانه غټ کې او د هر مؤمن مسلمان خیر کې خوده پاک پیدا کړي کې خو علی ما خدغه تی جول شنه لکه زما د خرماندې زوی ما چې لکه دا سبق وي او لکه کامیاب شي او لکه دغه شي لکه انسان او دغه تی جول شي بیا خلک خاص شي لکه یڅ وتم بیا لکه نه معلومي دي.
د اماد خان مور وای کوندو او بے وسا میاندو ته سوال کوي چې د غریبۍ لوجه د خپل بچی د سکولونو نه نو باسي او په ماشومتوب کې دی مزدوري او ته نه استوي.
تاسو لکه خپل ماشومان لکه په ځان باندې سخت تیر کایو لکه دا ماشومان دې سبقونه تلکه وباسي د خدای سمې دا وعده چې خپل یو زبه ول خیر غونډام خو چې زما بچی سبق یو د وټولو د مصریان دې خدای وساتې لکه خپل سبقونه یو دا لکه راتلون کې زندګی لکه دې وخښ لکه خپل ماشومان دې لکه په دغه کې داخل کې په خو مدرسو کې او په خو خداغو کې چې هغه د قشانت لکه څنګه دا غرد افسران مونږ یې نه دا غرد خلک یې نه مونږ ته خپاکی کې چې کاش لکه دا شان زمونږ بچی وینو څومره بخاوي نو دې دا شان دا واړو او دې سبقونه سخت تیر کې خدای کرا طلا واسه دل زما دا پیغام د چلته ټول میاندې د خپل ماشومان لکه دغه کې داخل کې په خو ځایونو کې او سبقونه دی پیوي.
تاسو د باجول خار الهدا مرکز کې د یو ماشوم د مور خبري واوریدي. په دغه مرکز کې یتیمانو ماشومانو ته مفت دینی او عصري تعلیم ورکول کیږي. دغلته د داخلو ماشومانو میاندې د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې دا ډول مرکزونو سره د مالی مرستې وکړي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکراروم. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.